په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث پریږي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل ورسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جیټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن ویل چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیس په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه شوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داس سره چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اجنس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د 8 نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. روسیې د طبي غازو په یو ترمینل کې د وروستي اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اور لګیدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ سوی فلم چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلي پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د سفرې غره د پاسه د ډنډکي میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډیره په خوان روخستري هغه مو جوړ کونډلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ باندې خو خلاص بل تاریخ نشته. د تاریخ په جیل دغه دی ورور چې دغه څو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره یې کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریک و چې یو اروپایي چارواکي په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث پریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درې میاشتو کې د بشري حقوقو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د خځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړي. یوناما نن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خبر کړي، لیکلي د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونځونو خځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملی او تر څار لاندې نیول شوې دي. د یوناما په راپور کې د څو بیل ګوپ ورکولو سره زیاته شوې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سری توقف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګوپ توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل انجونی په خپل سری ډول ونیولي. داسې مهال چې د یونا مال قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمه یادونه شوي، خو یونا ما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د انجونو او ښځو خپل سر ونیولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي ځبی غلام مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر خزو جنونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یو نامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو نیولو ته هم اشاره کړې وایي له اکتوبر تر دسمبر د بشري حقوقو څلور فعالانو او درې خبريالانو ونیول شول چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبريال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجه او نیولو د سب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي، وایي له اکتوبر تر دسمبر په کابل او پولي خمري کې په بیلابیلو 14 بریدونو کې 40 تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د 15 شیا روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړل دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دي. یو نامه په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی، وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخنیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو وردل چې یو نامه وایي طالبانو لا هم پر شوزو او جنو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. پنځه دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د یوناما پر دغه راپور خبرې کیږي چې ګڼو نور مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستی ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاغستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړې ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همو منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړي. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ماته یې ډېر ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه ده هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري، پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټول اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوی او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اته دارانه موها کې مېرې
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلي د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکن نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور میړه پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند را څرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکو فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کریکټر رواني او جسمي چپونه د ته اڑکړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژخ پیلېږي.
مسند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
د مستند فلم په سویډن کې د ګولد بګی جایزه ګټلې ده. د لیلا مستند د یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی د ژوند کیسه ده. د دې مستند جوړونکي فریبا حیدری وایي د لیلا صبور حسینی رواني او فزیکی ځورونی او زړورتیا یې د دې فلم د جوړولو لامل شول. د افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
ان کې چې تاسو شو تاسو به ساخته ان
د چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وي چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو لامل چې کړي و زورول شوی او وهل شوی و. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي وو.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یو ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا زورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلی په یو ویډیوي کلیپ کې چې هغه وخت خپور شوی وو، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلی وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همدا شان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړی سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانسجنډر یا جنسیت بدلی هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1964 کال کې رامنځته شوې، هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسئله، د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او ورسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر ورځ تور ولګاوه چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نړۍ غنو موتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د ویروسي الوتکې د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصری خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول اداوي سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکور سوي الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلن ادارې دا معلومات ناسم بللی دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندی ورسپانی اکانومیک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هر او څورلو سورزو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هر لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یو څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لمړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروي ځوانانو د دې سیمې د څپری غره له پاسه د ډنډکی خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکی د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکی په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروه، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپری پشنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبری مشال راډیو ته وویل
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبلونو کې پخوي او عام په شرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کافی شاپ هم کې پخي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلکو خوست ډنډکۍ پاره ډېر زیات هلته ملګرو ته چې موږ ترې جاته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنا سبزي، یعنی مستې او لس نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه یې خوندورې نشي پخولی چې مینوال خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې وروچوالې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشه نه ورسته بیا کورنۍ وریژې هغه وریژې وروچوالې، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یو نه غنه ورسته په خېښ وره جامو روخسته د ملګری رغلال دلته مو ډیر په خوان روخسته ری هغه مو جوړ کړل نه مو جوړ کړل نه ورسته قرانای مسته وي قرانای غوړي وو هغه پس مو خړلې.
د ډنډکی په خوان نن سبا یواز د خوستر پوری محدود نه دی پاتې شوی، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو اروپا او امریکا کې دي هغه هم په خپل بندرونو کې ډنډکی تیاروي او بیا یې انزورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجی کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا ورځې په خېکو یارون دوستونو ته راغو کو چې نن به مونږ ملمسیادو کوټې ته برسه مونږ درې ته برسه نن مونږ مې ورځې په خېکو دي ډیر خواخ وی او ډیر په جامو دوسرے سره څو خروي او ملګری لیبی کی دی ته خوشول وو دامو ژوند دامو خوشالي دوه ته خواخو.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په ملما پالنه مشهور دي او په خپل ملمستیاو ودونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی اجرته پراته دي زه خپل خرم خرص د غیند استخرید دا چې بس خرزي خرچیږي از ما غره خرچی دا غر د معنی کری تاریخ مری اخوس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سره کری ودا یو یو جریب ودا نیم جریب خدا غر د امان کری مگر خرسیږي دا یې نه کری سبقین دا دی کری دی دا به زیاده ام پوجي کوم خواري په کار مگر چې پر کار چې خرس نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرس نسی نه کرم.
د دا ډنډول سوالي اوسیدونکي کروندګر محمد اکرام هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډیر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرام غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خو سږ کال دا زعفران ډېر ښه رسوي دي مګر داسې ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتارې برابر شي نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه ته راواړي ودا زعفران ته راواړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر کان باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات مثال هغه تاریخ چې نر خو نو درلودي څونه په څوکله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو ار څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړی. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.